اردن کو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ بستی. وخت ورځ څلور بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2015 کال د دسمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. په دې ګړۍ کې به لومړی تاسو ته خبرونه دراوړو. له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې اونیزه خپرونه د سندرو امیل هم لرو. خو لومړی اردو فرخنده اسد ته چې تاسو ته ست تازه خبرونه وړاندې کړي.
تمدا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کیدونکو ایشیا زړه کانفرنس کې د افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبرې وشي. د افغان طالبانو مشر په یو آډیوي پیغام کې ویلي دي د ژوند دی او د خپل جوبل او یا وجل کېدو خبرونه ناسم ګرځولي دي. د چار جمهوریت په یو مارکیټ کې په درو ځان مرګ بریدونکو 28 کسان وجل شوي ګڼ جوبل. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې چارواکي وایي په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کیدونکو ایجیا زړه کانفرنس کې بعد افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبرې کیږي. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون ناوخته له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په دغه غونډه کې د ګډون لپاره 22 هیوادونو ته بلنه ورکړې ده او تمه ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. دی وایي
دا آسیا د زړه هیوادونو د دغه کانفرنس د بحث وړ یوه موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي. دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه، د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي. دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي.
ټاکل شوی دا د ایجیا زړه دوه ورځنی کانفرنس په د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې جوړ شي. بلخوا په کابل کې د ایجیا زړه هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د دغه هیوادونو د سفیرانو لخوا د راتلونکي کانفرنس پر ایجنډا خبرې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه غونډه پرون په یاد وزارت کې جوړه شوې وه چې پکې د هند، پاکستان، چین، متحده عرب اماراتو، سعودي عرب، ایران، ترکیه، روس، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، کرغزستان سفیرانو او د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي نیکولس هایسم او د ځینو اروپایي هیوادونو سفیرانو هم برخه لرله. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شوو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي موومنټ ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي. د مشال ریډیو خبریال وایي د پاکستان د انتخاباتي کمیشن تر مخه تیره ورځ په کراچۍ کې په 280 یونین کونسلو سباندې 15,000 امیدوارانو تر مخه مقابله وشوه چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه شاوخوا 6% څوکو باندې متحده قومي موومنټ ګوند تر ټولو مخکې دي. دغسې په پنجاب کې پرون د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون په 2500 کې 900 سلیریش کټلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما په میدان وردګو کې د ولسي خلکو وژنه په سخت ټکو غندلې ده. د رپورټونو تر مخه د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان امنیتي سرتیرو لخوا په یو کلي شاهي خیلو کې د جمعه سره نږدې د توغندیو په بریدونو کې 9 ولسي وګړي وژل شو چې پکې ماشومان هم شامل دي. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه پیښې د پلټنو امر ورکړی دی. د میدان وردګو چارواکي وایي په دغه پیښه کې ککړ درې سرتیري یې نیولې دي او په اړه لا هم پلټنې روانې دي. افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور لخوا یو آډیوي پیغام خپور کړی چې دا ثابتوي په پاکستان کې د ملا منصور د سخت جوبل کېدو یا وجل کېدو خبرونه ناسم دي او هغه ژوندې دي. د 1400 منټو دا پیغام چې پکې یو تن ځان ملا منصور خای وای د ملا اختر منصور د حالت په اړه خبرونه قصدن خپاره کړل شوی وو چې د طالبانو ترمنځ تقسیم پیدا کړل شي. که څه هم دا لا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا آډیوي پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی، خو د رپورټونو له مخې د طالبانو ځینو لوړپوړو غړو ویلي چې دا غږ د ملا منصور اواز ته ورته دی. د نیم قبایلي سیمې اف آر بنو د روغتیا کارکوونکو یا پیرامیډیک سټاف ویلي دي که حکومت ورلا په نوکریانو کې ترقی ورنکړي نو د دسمبر په 14 نیټه به د پولیو ضد کیدونکي په کمپین کې برخه وانخلي. تیره ورځ په بنو کې د احتجاج په وخت روغتیا یو کارکوونکي حنیف خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دا 7 تاریخ د میستاب ګریډیشن رون نوګ نو میرو آئندہ 14 دسمبر په چکیم د نېشنل ایسو پاکستان په لولا ام پولیو نو میر وی اغه نا مکمل بایکاٹ کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی ته چار جمهوریت په یو مارکیټ کې درو ځان مرګ او بریدونو په نتیجه کې لک تر لګه 28 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 تنه نور زخمیان شوي دي. د مرکزی افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چار جیل ته نږدې درو ښځو ترسره کړې دي. د چار د پولیسو مشر وویل شک کیږي چې دغه حمله به سختریزې ډلې بوکو حرام کړي وي. په نومبر میاشت کې هم غبرګو ځان وژونکو بریدونو چې ښځو کړې وي چار جیل ته نږدې په یو کلي کې درې کسان وژل شوي وو. دغه راز په اکتوبر میاشت کې 500 تنظیم شوو ځانمرګو بریدونو دغلته یو کلي ته نږدې لږ تر لږه 6 کسان ووژل او شاوخوا 500 نور یې ژوبل کړ. په لندن کې یو تن درې کسان په چاقو زخمیان کړي دي. د رپورټونو له مخې دغه تن د برید په وخت چغې وهلې چې دا کار یې د شام لپاره کړی دی. پرون د لندن په ختیځ کې د ځمکې دننه په ټرین سټېشن کې شوې د دې پیښې وروسته پولیسو دغه مشکوک تن هم نیولی دی. په دې پیښه کې یو تن سخت زخمی شوی او ویل کیږي چې دوه نور لږ ژوبل دي. برطانیې د دسمبر په 3 نیټه په شام کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د مبینه هدفونو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. نن په آرمینیا کې د حکومت پلاوه وړاندیز لپاره ټول پښتنې کیږي چې تر مخه به یې په هیواد کې صدارتي حکومت په پارلماني حکومت بدل شي. د آرمینیا ولسمشر د دې آئیني اصلاحاتو وړاندیز ورکړی و او غوښتنه یې کړې وه چې دا بدلونونه به د حکومت د مختلفو څانګو ترمنځ همکاري نوره هم مؤثره کړي او د اقتصادي پرمختیا او د بشري حقونو په خوندیتوب کې به مرسته وکړي. دا خبرونه
خبرونه مولا مشال نیو اوردل چې فرخند اسد وړاندې کول په دې غړي کې بوري. د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم مشیر وایي د شاه زړه هیوادونو په روانه غونډه کې به د افغانستان امنیت مهمه موضوع وي. د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر وایي د نوو ټیکسونو پیسې به د شمالي وزیرستان د کډوالو په بحالۍ او بیا ودانۍ لګوي. د قبایلي سیمو یو مشر وایي
دا پیسې خو به اول قبایلو ته رسیږي نه او نه به قبایلو ته ترانسفر کیږي خو صرف د قبایلو په مور په وینو باندې خلک پیسې اخلي او دا ملک پرې چلي.
د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه متحده کامی مومن د کراچۍ په پرونی او بلدیاتي انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې. چارواکي وایي د کوټې په شمول ټول بلوچستان کې د هغو ښوونکو پر ضد کار پیل کړی چې له غیر قانوني لارو لګېدلې.
یو سل دولس ټیچرز مشخالی په کوټه کې وایستل د سکولونه یو انداسې وتلی دي چې د هغو الته وجود نسته.
او د سندرو امیل د دیونۍ په خپرونه کې په کوټه کې د یو موسیقار له هنري فعالیتونو او د هغه سیمې د هنرمندانو له ستونزو خبرېږي.
د حکومت طرف مشر رئیس دغه نه کیږي بس د ټي وي کارونه هم نسته. دا ټیم بلې حالات ټیک نه دي که نه وارننګ مې لوستو خیال رسولی چې بای تاسو به دا کار نه کړي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ډیو سره اوس. او زه خبرونه لومړی رپورټ اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د افغانستان پر امنیتي او پرمختیایي مسایلو بحث د ایشیا د زړه هیوادونو د کانفرنس د ایجنډا یو برخه جوړوي. د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي په دې کانفرنس کې به د غراز د ممنوعه موادو او سمګلینګ د مخنیوي په اړه هم خبرې وشي. دغه د ورځنۍ غونډه د راتلونکي نهې پورس په اسلام آباد کې شروع کیږي. پاکستان ته ملري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې برخه واخلي. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان یو عالي رتبه چارواکي وویل د آسیا د زړې هیوادونو راتلونکي غونډه چې د افغانستان پر اړوندو مهمو مسایلو به متمرکز وي پراخه اجنډا لري. پاکستان به د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د آسیا د زړو هیوادونو د کانفرنس کوربه وي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې کانفرنس کې په افغانستان پورې پر څو تړلو مسایلو خبرې کیږي.
د
آسیا د زړو هیوادونو د دغه کانفرنس د بحث وړ یوه موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي. دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه، د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي. دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان پر امنیتي او پرمختیایي مسایلو هم بحث کیږي چې زما په نظر اجنډا یې هر اړخیزه ده. سرتاج عزیز زیاته کړه د کانفرنس په څنډه کې به د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل هم بحث کیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وویل د افغانستان په ګډون 2.5 هیوادونو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. سرتاج عزیز تمه وښوده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. موږ تمه لرو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو وزیر به په دې کنفرانس کې برخه واخلي. ټاکل سوی د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او عالی رتبه هیئتونو ترڅنګ د چین، ایران، ترکیې او هندوستان د بهرنیو چارو وزیران هم اسلام آباد ته راسي او موږ ورته په تمه یو. که څه هم افغانستان تر اوسه په رسمي ډول په دغه کنفرانس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون نه دی تایید کړی، خو د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر شایي په دغه کنفرانس کې برخه واخلي. افغان ولسمشر تیره دوشنبه په پاریس کې د اقلیمي بدلون په اړه د کنفرانس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. راپورونه وایي د پاکستان صدر اعظم له افغان ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د آسیا د زړو هیوادونو کنفرانس له ده سره په ګډه پرانیزي. د آسیا د زړو هیوادونو کنفرانس یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 میلادي کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل سوه. د 2014 میلادي کال غونډه په چین کې جوړه سوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې برخه درلوده.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان وای اسلام آباد کې د افغانستان پاړه کېدونکې د استنبول پروسې د ایشیا زړه کانفرنس د جوړولو لپاره چمتووالی یې برابر کړی دی. یو د دې هیواد وزیر اعظم په همدې لړ کې د شنبې په ورځ د دې هیواد له یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلی دی. لکه څنګه چې تاسې واردل، ټاکل شوی د ایشیا زړه د ورځنۍ کانفرنس به د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې جوړ شي چې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او یو شمېرو نور موضوعاتو به پکې بحث وشي. تفصیل له پېښوره زموږ د همکار په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې د استنبول پروسې آسیا زړه کانفرنس لپاره چمتووالی نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي او تمه ده چې شاوخوا د نوي هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي چارواکو سره د دغه کانفرانس د چمتووالي، ایجنډا او په یو شمېر نورو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. پاکستاني چارواکي وایي چې په دغه کانفرانس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې تر دې دمه ورته د چین، تاجکستان، کرغزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. ټاکل شوي چې د آسیا زړه کانفرانس پرانسته به افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي. که څه هم پاکستاني چارواکي لا تر دې دمه د افغان ولسمشر د ورتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې ښایي افغان ولسمشر په دغه کانفرانس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تمه ده چې د آسیا زړه په دوه ورځني کانفرانس کې به د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ګډون په یو شمېر نورو مسایلو خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پران قاضي خلیل الله دغه کانفرانس د ایجنډا په اړه وایي د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ییز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا زړه کانفرانس مقصد د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سسما سوراج به هم ښایي په دغه کانفرانس کې د ګډون لپاره د دسمبر په اتمه اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې دا په افغانستان کې د امنیت او د سیاسي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د ډېرېدو په تړاو پنځم کانفرنس دی.
د مشال ریډیو دا
مشال ریډیو خبرونه ته غوښتل زو اسلام آباد ته د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ملک د څلوېخت ارب روپو نوی ټیکسونه د شمالي وزیرستان نه بې کور کړل شو خلکو د بهاله او بیا ودانۍ د اقداماتو برخه ګرځولي، خو د قبایلي سیمو نمائندگان او کارپوهان وای حکومت د خپل کوتاهۍ او غلطۍ د کډوالو په نوم نه پټوي. د غلړ کې د کمی سملی کې د قبایلي سیمو نمائندگانو د التوا تحریک هم جمع کړی دی. تفصیل د ریاض مساخیل نورو. د رستیو کې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د سلويخ عرب روپو اضافي ټیکسونو لګول. په دغه اړه میډیا سره خبرو کې د نوموړي وینا وا چې د دې ټیکسونو اثر به په عام خلکو نه پریوزي، بلکې دا ټیکسونه یوازې د بهر ملکونو نه پر راغوښتې سامانونو او مالدارو خلکو لګول شوي دي. د ده په خبره د اضافي ټیکس پیسې به د شمالي وزیرستان نه بې کوره کړل شوي خلکو په بیا ودانۍ او بحالې لګولې شي. دا راز د ضرب عذب آپریشن سرته رسولو لړکې هم د دې پیسو لوی اهمیت او ضرورت دی. خو قبایلی سیمو نمائندگان بیا دریز لري چې د دین وړاندې هم بې کوره شوي خلکو په نوم کمې پیسې راغلي، هغه په دغه خلکو ندی لګول شوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړي شاجی ګل وینا وا،
دا پیسې خو به اول قبایلو ته رسیږي نه، او نه به قبایلو ته ترانسفر کیږي، خو صرف د قبایلو په مور په وینو باندې خلک پیسې اخلي او موږ پې چلی. موږ بل جمع کړی تحریک التوا په اسمبلی کې، او هغه مقصد دا دی چې دا کم ټیکس لګېدلی د قبایلو په نوم باندې، آی ډی پیس په نوم باندې، فاټه ریبلیټیشن د پارا نو تا دې د فاټا پارلیمنټیرین په مونیټرینګ کې دا پیسې خرچ.
هم دا راز د قبایلی سیمو د پارا د جماعت اسلامي امیر هارون رشید ویل،
دا خبره ما ته مناسب نه ښکاري، ځکه چې د فاټا کومه مسله چې روانه ده په دې کې خو کوم سپورټ فند چې بین الاقوامي برادری ورکړی دی نو هغه هم په ډېر لوی پیمانه دی، خو حقیقت هم دا دی چې هغه فنډ هم تر اوسه پورې په قبایلو باندې یا چې کوم بې کوره خلک دی د هغوی په مسلو باندې ډېر کم دې ته توجه ورکړی شوی دی، یا ډېر کم فنډ په هغې باندې خرچ کړی شوی دی، بلکې په غیر متعلقه مدونو کې د هغې استعمال شوی.
د بې کوره کړل شوی خلکو د پاره د نړیوالو مرستو او حکومتي داوو په حق لا چې مشال ریډیو د اقتصادي چارو د کارپو او د اسلام آباد په یو پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق نه تپوسو کو، نو دوی چې دا قسمو بیانونو سره حکومت خپلې کمزوري پټول غواړي، خو د دې سره اصل کې په نړیوال کچ د پاکستان نور بدنامي کیږي. د زیاتوي
په بجټ کې بالکل اوپنلی دی اناونس کړی و هغه ون ټایم ټیکس لګولې و، بل آی ډی پیز د پاره انټرنیشنل ډونر ایجنسیز ډایرکټ ان ډایرکټلی د هغه ډیر زیات کنټریبیوشن، مثلا یو ایس ایڈ دے، ورلڈ بینک دے، اچھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے، نور ممالک تھی، وہ سوال دا چتی جی اغه مدد چرته لاړو اغه والی آی ڈی پی سو و نه رسیدو، اما په خیر سره زدا یو مچ دا یو جسټیفیکیشن نه دی، بلکې مزید د بدنامولو یو خبره ده.
د یادونه دا چې د تیر ګل پورز د خزانه وزیر د سلويخ عرب روپو نوی ټیکسونو لګولو په وخت ویلو چې د روان مالی کال لومبېش په ګمیاشتو کې د وصولې اهداف نه دي پوره شوي، نو ځکه په درآمدي سیزونو اضافي ټیکسونه لګوي. خو د حکومت د دې فیصلې په زید مخالف ډلې په قومي اسمبلی دننه او بهر د احتجاج اعلان کړی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
نو مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستئ. زو کوټه ته په کوټه کې د صوبې د تعلیم د څانګې چارواکي وایي دوی د دې خار په ګډون د صوبې په ټولو سیمو کې د هغو ښوونکو یا استادانو پر ضد کار پیل کړی چې له غیر قانوني لارو لګېدلی دي. چارواکي وایي تر اوسه یې یوازې په کوټه کې یو سل شل داسې استادان ایستلي دي. تفصیل د خدای نور ناصر نورو.
په کوټه کې د صوبې د تعلیم د څانګې سیکرتر صبور کاکړ د مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل دوی د کوټې په شمول د صوبې په ټولو پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو کې د هغه ښوونکو پر ضد کار پیل کړی چې په تیر وخت کې له ناقانونه لارې د تعلیم په څانګه کې د ښوونکو په حیث برتۍ سوي یا لګېدلې دي.
یو سل دولس ټیچرز مشغالي په کوټه کې وایستل، او دغه سي په نور ډیسټریکټس کې هم چې څنګه په 2012 کې چې کوم سیستم چلېدل و د ریکروټمنټ، نو هغه بغیر هغه چې کوم ډیو پروسیجر وي د اشتهار او د اپلیکیشن او بیا یو سکریننګ وغیرہ پراپر لار پاغه باندې نه وسوي، نو هغه مور د سیستم ز ایستلې دي.
د صبور کاکړ په خبره په دی ورسیو کې یا نه یوازې د ښوونکو بلکې د سکولونو او په هر سکول کې د زده کوونکو شمیر هم راټول کړی چې پکې بیخي زیات جالي سکولونه جوړ شوی، جالي زده کوونکو درچ شوی او کېدلې سي چې همدا سی به جالي ښوونکو هم ډیر وي.
پاغه کې وسې ډیر دغه راوتلې دي، سکولونه یو انداسي وتلې دي چې داغو اله توجود نسته. د سکولو اعتبار چې ته د ټیچرز تعداد ولګه، نو هغه دغونه ډبل ټریپل.
بلې خواته مو د ښوونکو د اتحادیې له مشر مجیب الرحمن غرشین څخه په دې حق له وپوښتل. غرشین وایي دوی نه یوازې د حکومت د دې ګام ستاینه کوي، بلکې د همدوی په خواست او خوښه حکومت همدا ګام اخیستی.
دا مطالبه زموږ تنظیم ولا زموږ د غیر حاضر استادانو د ګوست استادانو د جلی استادانو نه حمایت کوو بلکې موږ د خلاف جدوجهد کوو حکومت سر موږ ساتور کړی دی او زموږ د مرستې په وجه دا شی سوی دی.
مجیب الرحمن غرشین زیاتوي د دوی اتحادیه او حکومتي چارواکي تل دغه ډول جالي ښوونکو سکولونو او زده کوونکو پر ضد دي خو د ده په خبره ټول سیاسي ګوندونه او سیاستوال باید هغه کار کوونکي له خپلو صفونو وباسي چې د ده په خبره تنخواوې اخلي او ډیوټۍ نه کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کواچا.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو پخو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
الله تعالی دې سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
عمارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اردن کو د مشالې خبرونه ته غوښتي په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې یو شمیر تعلیمي ادارې وسلوالو لنګولي دي چې د استادانو او زده کوونکو په خبره یې لا هم تر اوسه حکومت دغه تعلیمي ادارې نه دي جوړ کړي. د قبایلي سیمو خلک ګیله کوي چې حکومت د دوی مسلو ته سمه پاملرنه نه ده کړې. تفصیل زموږ د همکارې نسا اجمل په دې رپورټ کې وره.
په داسې حال کې چې د دسمبر په 14مه نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید یو کال پوره کیږي، په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پوځ مشر په یاد پېښه کې ککړو څلورو کسانو ته د پانسي ورکولو حکم ورکړو. د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د 14 دسمبر په یاد کې به مختلفې دستوري کوي. پر آرمی پبلک سکول سربیره په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې نورې یو شمېر تعلیمي ادارې هم وسلوالو ړنګې کړې دي. د کوسی مومند ایجنسی په شیرانو کلی کې یو سکول 15 کاله وړاندې وسلوالو ړنګ کړی دی. د یاد سکول یو استاد وایي چې په دغه سکول کې شاوخوا 70 زده کوونکي دا مهال د تش اسمان لاندې زده کړې کوي او په سکول کې د زده کوونکو شمېره د پخوا په پرتله ډېره کمه شوې ده.
گورنمنٹ یو داسې کس نه راغلی چې یاره ستاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي دا زمونږ بورډ به تاسو لیدی چې ما په دې کم په زور زورونو خط کوو که نه نو ګوتې پې ماتې شي. خو مونږ تر اوسه پورې چا دا اپر نه دی کړی چې ستاسو دپاره دا شی شته یا نشته او نه یې راکړی دی. سیکرټریټ نه راواله ایجوکیشن د پاټا پورې دا ټول په دې لار تېرېږي ویني مونږ ویني ښه چې دا استادان داسې ناست دي. تاسو دا کورسۍ زمونږ ولیدي دا مونږ په خپله په بوڑ باندې بوڑلی دي که نه.
داسې پوښتنې راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت آیا د آرمی پبلک سکول په څیر د نورو رنګول شوو سکولونو لپاره هم ګامونه پورته کړي دي او کنه. کارپوه عائشه صدیقه وایي دا په پاکستان کې یو روایت پاتې شوی دی چې زیات ځواک لرونکو کسانو مسئلو ته تر عام وګړو زیات پام کیږي.
ان کے بچے پڑھتے ہیں ان پہ جب حملہ ہوگا
ہاغه تعلیمی ادارے چې پکې د پوزیانو بچی سبق وایي او پر حمله وشي نو دا خو په پاکستان کې یو عام خبره ده چې کله په پوز حمله وشي نو بیا خو هغوی جواب هم ډیر بد ورکوي او ځکه هم هغوی پر نورو تعلیمی ادارو د حملو وروسته هغه سیر د عمل نه دی ښودلې لکه څنګه چې د آرمی پبلک سکول په اړه خود. خو دا هم یو خبره ده چې چرته پوز د آرمی پبلک سکول برید جدي اخیستی دی او نورو تعلیمي ادارو ته پام نه دی کړی. نو تر اوسه خو د آرمی پبلک سکول زیاتره ماشومانو ته هم انصاف نه دی ترلاسه شوی. حکومت چا ته سزاګانې ورکړي او پلټنې څومره رښتیا دي هیڅ څرګنده نه ده. کارپو خادم حسین بیا وایي که څه هم د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د وسلوالو پر ضد د حکومت رد عمل د تیرو وختونو نه جلا و خو د پلټنو د یو سم رپورټ نه په ډاګه کولو له وجې اوس هم د دې رد عمل د شفافیت په اړه ډېرې پوښتنې پر ځای پرتې دي.
فوج دا علاقہ باندې تیریدل یا پاغه علاقہ کې کوم ځای کې چې د سکول دی نو هغه د فوج احوال کې دی یا د فوج علاقہ دا نو دا شان دروازي یخ تنیغ ورتل او داسې قتل عام کول دی یو ډیر لوی یرم پیدا کړ. تو خلا تر اوسه پورې د دې انکوایري رپورت نه راغله. دوی دا چې کوم ماشومان مړ شوي دي او هغه سیویل دي هغه فوج سره تعلق نه ساتي د هغې مور او پلار لا تر اوسه پورې دې نه مطمئن نه دي د دې ټول عمل نه نه دي مطمئن چې څنګه وشو او په کومه طریقه وشو څنګه مخې ته راغلل او څنګه د هغې د علاج معالجې خبره شوه یا هغې ته د سهولتونو ورکولو خبره شوه چونکې ډېر خلکو داسې تصور کوله چې تېر شوي کوم ماضي کې پالیسۍ د فوج پاتې شوې دي شاید چې دغه قسمه حملې اختنیغه د هغې دغه حملې د هغه اختنیغه نتیجه ده د هغې د وجې نه یو ډېر لوی فشار سره فوج مخ شه حکومت مخشو او سیاسی گوندونه مخشو
د وسلوالو لخوا د رنگکل شو سکولونو د استادانو او د زدهکوونکو د مشکلاتو په اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډیره هڅه وکړه خو بریالي نه شو د تیرې یوې لسیزې راهیسې په فاټا او خیبر پختونخوا کې وسلوالو په سلګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي چې ګڼ شمېر یې لا تر اوسه هم هغسې پراته دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمینه نجون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو خبرونه تا وګسته اوریدونکو زو کراچۍ ته د کراچۍ په شپږو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو دریم او اخیره پړاو ستر تر رسیدلې چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه متحده خامی مومنت زیاتې څوکۍ ترلاسه کړي بل اړخته د انتخاباتو پر مهال شاوخوا دولس تنه جوبل شوي او دا راز اته کسان په بېلابېلو تورونو کې د یوې یوې میاشتې لپاره جیل ته استول شوي دي پړه نور تفصیل د کراچۍ نه زموږ خبریال محمد عمران نقوی
د خالی پروس شوی بلدیاتی ټاکنو کې د پاکستان د ټاکنو د کمیشن الیکشن کمیشن اف پاکستان تر مخه 228 یونین کونسلو باندې د 5403 کاندیدانو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه شاوخوا 15% څوکو باندې متحده قامی مومنټ ته بری ترلاسه دی د پاکستان سرکاري ټی وی تر مخه د ضلع حکومت لپاره شو ټاکنو کې 2900 کې متحده قامی مومنټ د سلو نه زیات څوکو باندې د غیر حتمی غیر سرکاري نتیجو تر مخه بری ترلاسه کړی په دویم نمبر د پاکستان پیپلز پارټي ګوند په دریم جماعت اسلامي او په څلورم پاکستان تحریک انصاف ګوند دی د کراچۍ په پښتون مشته سیمو کې د قام پرسته ګوندونو کاندیدان زیاتره د ناکامیو سره مخ شوي ولی پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د هغوی یو کونسلر د کراچۍ قصبي سیمې نه کامیاب شوی د عوامي نېشنل پارټي مشران وایي چې تر دې دمه د هغوی څلور کاندیدان د یونین کونسل د چیرمین په څوکو او یو شمېر د کونسلرانو په څوکو بریالي شوي بل اړخته د ټاکنو پر مهال د سیاسي کارکنانو ترمنځ ځنخطو کې لږ تر لږ لس کسان جوبل شوي دي دې سره سره اته کسان په غیر قانوني توګه پولینګ سټېشن ته د ننوتلو او دروغ ویلو په تور کې د یوې میاشتې لپاره جیل ته لیږل شوي دي د ټاکنو په ورځ د متحده قامی مومنټ مشر او د قامی اسمبلی غړي ډاکټر فاروق ستار خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل چې په اوه یونین کونسلو کې د هغوی د کارکنانو سره زور زیاتې شوی دی بلخوا په شریکه پټاکنو کې برخه اخیستون کې جماعت اسلامي او تحریک انصاف هم تور لګولې چې پټاکنو کې درغلي شوی او غوښتنه کړې چې د سند صوبې د ټاکنو د کمیشن مشر دی لخپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړي د یاد وړ ده چې جماعت اسلامی کراچی امیر حافظ نعیم الرحمن د پاکستان تحریک انصاف د کراچی صدر علی زیدی او د پاکستان پیپلز ګوند د کراچی ډیویژن صدر نجمی عالم په دې ټاکنو کې له ناکامۍ سره مخ شوي د ضلع حکومت جوړول لپاره متحده قامی مومنټ ته د 115 نشستونو ضرورت دی مطبوعاتي راپورونه وایي چې هغوی د دې نه زیاتو څوکو باندې بریالي شوي او امکان دی چې د ایم کیو ایم وسیم اختر به د کراچی نوی مشر یا میئر جوړ شي محمد عمران مشال ریډیو کراچی
دا مشال ریډیو ده مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستی سلونی بجې کیدونکې دی او فرخنده اسد هم شروع تراغلی نو راځي چې له هغوی د خبرو لنډیز ورو
تمدا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کیدونکو ایجیاز له کانفرنس کې د افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبرې وشي. پاکستان وایي په دا غونډه کې د ګډون لپاره 2000 هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې ده او تمدا چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي. بلخوا په کابل کې د ایجیاز هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د دغو هیوادونو لخوا د راتلونکي کانفرنس پر ایجنډا خبرې شوې دي. طالبانو افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر منصور لخوا یو آډیویي پیغام ورکړی چې دا ثابتوي په پاکستان کې د ملا منصور د سخت جوبل کېدو یا وژل کېدو خبرونه ناسم دي او هغه اجوندې دي. تر اوسه دا لا څرګنده نه ده چې دا آډیویي پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی او کنه. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي مومنټ ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي. د نیم قبایلي سیمې اف آر بنو د روغتیا کارکوونکو یا پیرامیډیک سټاف ویلي که حکومت ورلا په نوکریانو کې ترقی ورنکړي نو د دسمبر په 14 نیټه به د پولیو ضد کیدونکي په کمپین کې برخه وانخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما په میدان وردګو کې د ولسي خلکو وژنه په سختو ټکو غندلې ده. د رپورټونو تر مخه د تېرې جمعې په ورځ د افغان امنیتي سرتېرو لخوا په یو کلي شاهي خیلو کې د جمعه سره نږدې د توغندیو په بریدونو کې 9 ولسي وګړي وژل شو چې پکې ماشومان هم شامل دي. د چار جمهوریت په یو مارکیټ کې دریو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ژوبل شوي دي. د مرکزي افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چار جیل ته نږدې د ښځو ترسره کړې دي. په لندن کې یو تن درې کسان په چاقو ژوبل کړي دي. د رپورټونو له مخې دغه تن د برید په وخت چغې وهلې چې دا کار یې د شام لپاره کړی دی او د آذربایجان د میډیا تر مخه د دسمبر په 14 په کاسپین سمندرګي کې د تیلو په یو ځای کې د اور لګېدو وروسته یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 13 نور لا درک دي.
اوزونکو خبرونه مو له مشالې دی وردل چې فرخند اسد وړاندې کول. تاسو د مشالې خبرونه په mashaldo.com اهم اوریدئ شي. اوس هم له ژمنې سره سم و رسیدلې د ونیزي خبرونې د سندرو امیل. د دې ونې په خبرونه کې د بلوچستان په کوټه کې د یو موسیقار له هنري فعالیتونو په ترڅ کې د هغه سیمې د هنرمندانو له ستونزو خبرېږي. په خبرونه کې چې هارون بچا یې جوړوي هم د کوټې د سندرغاړو له څو سندرو خوند اخلي. راځي چې په ګډه ورته وګورو.
په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې یو شمېر سندرغاړي او هنرمندان دي چې د پښتو موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو او هغې ته د ودې ورکولو په چارو کې یې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی دی. د دغه صوبې په مرکز کوټه کې بیا سټوډیو ګانې جوړې دي چې د سیمې هنرمندان د پښتو سندرې پکې ثبتوي او هم د دغه ښار له دوکانو یې خپروي. هم په کوټه کې میشت د هارمونیم او کیبورډ غږونکي نعیم استاد له یوې مودې راهیسې پر سرکاري ټلویزیون او رادیو د پروګرامونو ورکولو تر څنګ سندرغاړو ته کمپوزونه جوړوي او ورته یې په سټوډیو ګانو کې ریکارډوي. د دې اونۍ په سندرو امیل کې د نعیم استاد د هنري کارونو په ټوله کې د کوټې او شاوخوا سیمو هنرمندانو ته د ورپېښو ستونزو د هغو د ممکنه حل لارو په اړه هم د نوموړي او هم په کوټه کې د ډرامو د یوه پیژندل شوي اداکار خبرې اوري. په خبرونه کې څو سندرې هم درورو چې لومړی د شفی ایثار دایو ده. اوریدونکو نعیم استاد په کوټه کې میشت د سیمې یو پیژندل شوی هنرمند دی چې هارمونیم او کیبورډ غږوي. دی د خپلو اولنۍ زده کړو او د خپلې کورنۍ په اړه چې پر ده سربیره یو شمېر نور غړي هم د موسیقۍ له هنر سره تړلي دي معلومات راکوي.
زما پیدایش دلې په کوټه کې شوی دی. زما پلار چې دی هغه هم سندرغاړی رباب نواز دی. مشر ترې مې سلطان محمد چانی دا زما مشر اکا دی. استاد انور قادری تعلیم پریشو ما سندری ویلے دولس کالو په عمر کې سندری بیا سوکا سوکا زما آواز خراب شلو مطلب رغم سم نه شلو بیا بس هارمونیم ته کېناستم او تقریبا شپاړس ولس کاله ایز موزیشن ما په ټی وی کې کار وزما کشر رور مې دی شپیر سار ډېر مشهور سندرغاړی دی. بس زه د هغه سره په ګروپ کې یم. یو مې بل کشر رور دی هغه طبله هم ږغی ډولک هم ږغی او یو خو والد صاحب دی هغه تر اوسه پورې لام رباب ږغی پروګرامو ته ځي حاجي شوکت. نو د ډېر مشهور سندرې د ریډیو کوټ نه تقریبا د دېرش کاله مخکې به د ریکارډ کړي او زموږ د تره زوی دی حاجي نظر علي هغه مطلب میوزیک کمپوزر دی. بل د تره زوی مې دی نبی ګل هغه تبله ږغی. نور د تره زامن مې دی ولی محمد هغه ډولک ږغی. مطلب ډېر کورنۍ کې ډېر خلک شته زموږ دلته وخت ورکوي.
نعیم استاد وایي د ژوند ګزاره تر ډېره د واده پر پروګرامونو ده. د نوموړي په خبره حکومتي نشراتي ادارې ورته د موسیقۍ پروګرامونه نه جوړوي او د سیمې امنیتي وضعیت هم داسې دی چې دوی په کلیو کې موسیقۍ کولو ته زړه نه ښه کوي.
د حکومت د طرف زموږ رئیس دغه نه کېږي. بس دا زموږ تره تر هېوادونه ملاو شوي دي صدارتي هېواده ملاو شوي دي او بل تره مې دی هغه هم دولک ږغی کولی شته هغه هم صدارتي کمغه ملاو شوې ده او سپی ته دوه هېواده د بس نور مرسته نه ده کړې نه انعامونه ملاو شوي دي. یو خپل گزران دی کوي بس کله یو پروګرام یې که نه اوس د کیستانو دور خو هم ختم شو. اوس مطلب داسې یو سندرغاړی داسې یو ګانه ووایي یا دوه ګانې ووایي بس په هغه زموږ ګزاره ده. د ټي وي کارونه هم نشته دا ټیم بالکل بجټ یې ختم دی. بس صرف دا د ودو پروګرامو ته ناست موږ بیا خپله داسې هر ځای نه ځنه د شپې سره وي چې داسې ښه پروګرام یې لږ د عزت غوي. بس په میاشت کې یو دوه درې پروګرامه موږ ته ملاویږي د شار نه بار نه وځو. بس د شادي عالي په دې کې پروګرام کوو کلي ته مطلب داسې بل خوا ته داسې د سارا علاقې دلته نه وځو بلې حالات ټیک نه دي که نه مطلب داسې وارننګ ملاو شوی داسې زموږ ملګرو ته داسې دفتر غوندې ځای دي ډېرې دي که نه ښه خیال رسولی چې بایي تاسو به دا کار نه کوو.
د کسا پلاس کی ور کرام کم گنا کمی تکسی لاسترلی درتا پروچم ساد زلپو پجندی ساد زلپو پجندی دکتا پلاس ور کرام کم گنا کمی تکسی لاسترلی درتا پروچم ساد زلپو پجندی ساد زلپو پجندی دکتا یار میں دہاں چیروی ہاگ نور خوش ہاواسی دگ یار میں دہاں چیروا ہاگ نور خوش ہاواسی سخ مشکل و رباسان کی ولی تسوال دلگیر سخ مشکل و رباسان کی ولی تسوال دلگیر سنی دیدی فلک ما پدر کی ساخ کج بانویا سنی دیدی با فلک ما پدر کی ساخ نری وردی بدن کی شنکستان لرے آمیر نری وردی پا بدن کی شنکستان لرے آمیر شنکستان لرے آمیر رکتاب پلا سیور کرام کم گنا کمی تکسی لاسترلی درتا پروچم ساد دلپو پدن دی ساد دلپو پدن دی رکتاب
اوریدونکو د سندرو امیل خبرونې ته تاسو غوږی چې دا ونه پکې د کوټې د هنرمندانو د هنري کارونو او غوی ته د پیښو ستونزو په اړه اوري نیم استاد چې د کوټې او شاوخوا سندرغاړو ته کمپوزونه جوړوي وایي چې سندرغاړي په خپلو پیسو سندرې تیاروي او بازار ته په وړیا توګه ورکوي
په کوټه کې بس دغه لوکل سندرغاړي دي کنه مطلب هغه پېښور ته نشته لوی خرڅه زیاته د هغه راځي دلته هغه ریکارډینګ موږ ورکو مختلف دوې درې سټوډیو دي بس هغه یو غانا دوی ووایي کله د رباب ضرورت یا غورته ارنج کو کله د تبلی ضرورت او نور کارګر د ضرورت کوم په کیبورډ باندې مطلب دا اوس د شتې د پاره یو البم تیار کو نو هغه تړي سندرې دي ګرځا اوب ساغه د خپل خرچه وو نو موسیقي تړو نه مار لو په بس یو استودیو کې ریکارډینګ نو سر دوه دکانداران دي چې هغه د سی ډي کاروبار کوي نه ویډیو جوړه کی بس د سی ډي د لارې وځي یا د سی کمپیوټر والا ته غانې ورکي بس آ کمپیوٹر والا خپل خوری کی بخشات مالی گٹ خنو نست بس صرف دادی چا اور دم کو تھا بس یو شی کنا چا خلق وای چ بھائی ستاسو ریکارڈنگ نہ راضی بس دی مجبوری ده کنا بس سندر غاڑی خپل خرچہ کی چوک دوی گانی وای چوک درے گانی چوک پرایل بم وای
نیم استاد وای دے پخپل او د کورونا نور غړی یو شمیر شاگردان لري چې موسیقي ورته ورسته کوي دی البته له حکومت غواړي چې په کوټه کې د موسیقي د زده کړو یو ځانګړی مرکز جوړ کړي
شاگردان څو شاگردان څو موږ کورونا ډیر خلک راوستل دي د میدان ته اوس لکه عبد الله کی مشال دا مطلب شاعر خدای ډیر دا موږ بابا بس د میدان ته راوستي کنه نور شاگردان دوه درې الکان ما شاگردان دي خود ته موږ سره داسې ځای نشته چې موږ بقاعده چاته خپل درس ورکو نو موږ دا غواړو چې دلته یو ښه اکیډمي جوړه شي د پښتو د میوزیک چې په هغه کې استادان مطلب خپل خدمات ورکوي خلکو ته
د کوټې نومیالی موسیقار نعیم استاد وایي پېښور ته هم ځي او د هغه ځای له هنرمندانو سره پېژني. د ده په خبره د ژوندیو سازونو ځای اوس کمپیوټري هغو اخیسته دی. نعیم استاد پر ټي وي چینلو د خپرېدونکو پښتو سندرو له معیاره خوښ نه دی.
پېښور ته هم تللی یم، ریکارډنګونه ما کړی دي، هلته ښه ملګری دي، اجاز دی، اجاز سرادي، فضل استاد دی، شوکت سکسفون والا، لیاقت فرمان، شرافت شاهد بابو، هغه دلته کله کله زه راغواړم پروګرامو ته. زما خپل اندازه چې ورته کړې ده چې ورځ په ورځ دغه ختمېږي نه، کم چې دا ژوندي سازونه دي، مطلب رباب، طبلا، ډولک، د دې دغه اوس ختمېږي، بس صرف دا در ودو پرې پاتې دي. مطلب لایق گلوکاران ډېر ختم شول چې هغه نشته، اوس لایق نشي وایي پښتو موسیقي. خو بس چې څوک واکداران یې، بس دغه اوس موږ ګیله کوو نه. اوس مثال کې طور د خیبر باندې صرف هسې نوم یې د پښتو چینل دی یا پښتو ون دی، هغه کې ټوله بس داسې موسیقي راځي چې هغه څوک اورېدلی نشي، مطلب تور کې هغه د اورېدو قابل نه وي.
نعیم استاد د بلوچستان په حکومت کې د شامل پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشرانو هیله کوي چې د سیمې د هنرمندانو ستونزې به درک او د هغو د حل لارې چارې به ولټوي.
مزدانو موږ دغه څه بیا هیله کوو چې دوی څوک په سرکاري ادارو کې که نه، اوس لکه زموږ د کوټې ټي وي کې بالکل کار ختم، بس ټولې زړې سندرې هغه د لسکي یا ټریک والا یا هغه راشي یو سي ډي ځان سره اخیستي، بس ګرده د نور روزګار یې مور ختم کړ. د ریډیو هم دغه چال دی، ریډیو کې هم نشته پروګرامونه، بالکل ودرېدل. هغه هم بس دغه د سټېډیانو د کیسټانو ګانې لکه پخوا چې به کېدل، اوس داسې نشته پروګرامونه چې لایو پروګرام به شروع. دلته مطلب د پښتونخوا ملي عوامو پارټۍ ډېر منسټران دي، هغه باید چې دې کار ته توجه ورکړي، زموږ دپاره یو اکیډمي جوړه کړي، یو سمرسته وکړي د هنرمندانو.
اوریدونکو، په کوټه کې د پښتو او اردو ډرامو نومیالی اداکار او د مشال رادیو همکار امان الله ناصر د پښتو موسیقۍ په برخه کې د نعیم استاد او د هغه د کورنۍ د خدماتو یادولو ترڅنګ وایي چې په سیمه کې د موسیقۍ میدانی پروګرامونه لکه پخوا چې به جوړېدل، اوس یې په لوی لاس د جوړېدو مخه نیول کېږي.
د جنوبي پښتونخوا که موږ د دې د موسیقارانو یو درجه بندي کوو، نو زما په خیال کې سم نیمای د دغه کورنۍ یا د دې خاندان لاس دی زموږ په دې موسیقي کې. د افغانستان څخه چې به کله بیلتون، عبیدالله جان او روف کنداری دا خلک چې به راتله، او په ګلستان کې به میلې کېدې، په کوټه کې به میلې کېدې، یا د جنوبي پښتونخوا په نورو ضلعو کې چې به کله میلې کېدې، نو په دغو کې به د دغه کورنۍ ډېر لوی لاس دی او ډېر لوی کنټریبیوشن دی، په دې کې شک نشته. یو وخت کې دغه د میوزیک پروګرام به د واده یا د خوشحالۍ یوه مهمه برخه وه، خو د بده مرغه زموږ په سیمه کې حالات ډېر زیات خراب دي. یو دوه واره خو په تېرو ورځو کې دا هم وشو چې د اختر په موقع باندې دلته خلکو پروګرام کښې شوی، نو په عین موقع باندې ځینې پټو خلکو هغوی ته داسې دمکۍ ورکړه چې هغوی هغه ګلوکارانو ته یعنې پیسې هم ورکړې وې، مګر هغه پروګرامونه ونه کړی شول. خو په تېرو څو وختونو کې دلته د حکومتي چارواکو په مرسته باندې یا د فورسز په مرسته باندې ډېر غټ غټ پروګرامونه وشول، مګر اوس هم چې کله تاسو واده ته یو کندرغاړي راغواړي، نو خلک دا هڅه کوي چې ونه شي، بلکې په ډېرو سیمو کې ډول اوس بند شوی دی، هغه کم چې به زموږ ملي اتڼ ورته کېږي، هغه اتڼونه هم اوس یعنې د جنازې د ډوډۍ او د واده د ډوډۍ داسې خاص فرق نه وي.
امان الله ناصر په خواشینۍ سره زیاتوي چې د کوټې او شاوخوا پښتانه پر ځای د دې چې خپلو خادیو ته تکړه هنرمندان دعوت کړي، د بې معنا او لوڅو ټوکه ټکالو محفلونه جوړوي.
زما چې کوم د دوست شادي وي که نه واده وي، نو دوی ما ته وایي وایي امان الله موږ غواړو چې زموږ داسې یو د میوزیک پروګرام وي، نو زه هم یاره پلانۍ سندرغاړي دي هغه ته تاسو کال وکړي. وایي نه یاره پلانۍ سندرغاړي ته موږ کال په دې نه کوو چې زموږ حاجي صاحبان چې دي هغه بیا خوا به دي چې تاسو د میوزیک پروګرام ولي جوړ کړی وو، نو زه بیا ورته هم وایم چې میوزیک پروګرام نه جوړوي، بیا به څه کوي. دوی وایي چې دغه کوم یو هنرمندان دي که نه، دا زموږ ځینې هنرمندان دي ډېرې مطلب د اخلاق د دایرې څخه د باندې دا لطیفې وایي که نه، او زموږ به دا وجیرو کې را وغواړي بس دی هغه لطیفې وایي او دا خلک ورته خاندي. نو زه هغوی ته وایم په ظالمانو هغه سمه د رحمان بابا شاعري، د خوشحال خان خټک شاعري، د غنی خان شاعری تاسو نه خوښوي او دا به چوکات خبری د اخلاقیات د دایرې ته د باندې لکې چې دی هغه تاسو خان یا جان مرتخب او تاسو مرتخب نو بس خدای دې مستشور کړی
اوریدونکو د دیونه پسندرو امیل کې مو د کوټې د یو پیژندل شوی هنرمند نیم استاد د هنري کارونو د دغه خار او شاوخوا سیمو د هنرمندانو د ستونزو په اړه واوریدل دغه فنکاران او د کلتوري چارو پوهان بیا د هنرمندانو د مشکلاتو د حل لپاره حکومتونه مسول بولي او تر غواړي چې د هغوی د خیر ښېګړې او د پښتو موسیقۍ د ودې چارو ته لازمه پاملرنه وکړي د خبرونې د پای په شیبو کې اوریدونکو د ګلالي په نوم هم د کوټې د یو سندرغاړي له دې داستانه خوند واخلئ او ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړئ خاد او بریالي اوسئ
راشی بان بان پیدا شد دپ چپ چمین بان چا دل خلاص وی او خبر دی دنیا شی بانا با می پیدا شی تا هر چا دل خلاص وی او خبر دی دنیا شی بانا با می پیدا شی دانا دانا همیل دانا دانا همیل بدی یو وقت تو ترا شی بانا با می پیدا شی تا پتھ پتھ من با مخلق تی رسوا شی بانا با می خبری بادی ونا منم نوری داستان پتو متونو اے داستان پتو متونو بکرم سپینی جامی توری غمنو تبملا و غمنو تبملا تڑو دیدن کل بغلاشی